السلام علیکم د ماسپخین 2 بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یوې بلې او ساده خبرونه اوریدو ته را بولم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر غاړه وري او ری چې په خوص ولایت کې د نننې 14 له عمله د امنیتي مقاماتو په وینا تر اوسه پورې د 12 کسانو وشل کېدل او د لسګونو نورو ټپي کېدنه تایید شوې ده. د ملي شورا یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د یمن او سعودي عربستان په اړه د افغان حکومت وروستی دریستای او دا د هر مسلمان هیواد دنده بولي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ټاکل شوی د ایران پر اټومي پروګرام نن هم په سویس کې خبرې دوام وکړي. د عراق حکومت وایي په تکرید خار کې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې ته ماته ورکړې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې قسیم سولم علي وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم سرچکی د خوست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د نن ورځې په انتحاري حمله کې 12 کسان وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني له هغو کسانو چې په عمومي لارو ماینونه ایږدي غوښتي څو د هیواد خاوره د خلکو لپاره د ویرې په ځای بدل نه کړي. او د کورنۍ چارو وزیر وایي د کابل کندهار پر لاره د تشتول سوو 1.5 مسافرو د خلاصولو لپاره یې پراخې هڅې پیل کړي. د هم بشپړ خبرونه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نن ورځې په انتحاري حمله کې 12 کسان وژل سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د خوست د سرپرست والی ویاند مبارز محمد زدران د دې پېښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته ویل
نن نه لريون د 9 بجو او 15 دقیقو په شاوخوا کې د والی صاحب د کور مخې ته چې دلته د عامې روغتیا ریاست هم موقعیت لري د ستر عمومي سړک په منځ کې دلګنوالو په منځ کې شوې ده چې د امنیتي ځواکونو په خبره دغه 14 دیوه پرې ځانمرګ په واسطه رامنځته شوې.
شغلې زدران وایي چې په ټپیانو کې په ولسی جرګې کې د خلکو استازي همایون هم شامل دی. دغه 14 نن سهار شاوخوا 10 بجې دغه مظاهره کوونکو په منځ کې وسو چې د سرپرست والی او په دغه ولایت کې د شته فساد پر ضد مظاهره کوله. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغو کسانو چې پر عمومي لارو ماینونه ایږدي غوښتي څو د هیواد خاورو د خلکو لپاره د ویرې او خطر په ځای بدله نه کړي. ولسمشر دا غوښتنه د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خپرې شوې ویډیو کې مطرح کړې ده.
زه له دې فرصته په استفادې سره په هغو کسانو باندې چې په لارو، کلیو، کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ښکاکوي اواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوي.
د احصایو له مخې په تیرو 4 لسیزو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر مهال 109 تنه وژل سوي او 903 کسان معلول سوي دي. افغان ولسمشر همداراز د پوهنې وزارت ته دنده وسپارله چې یو ښوونځی د هغو کسانو په نامه ونوموي چې په تیرو 4 لسیزو کې د ماین پاکۍ پر مهال وژل سوي دي. او د افغانستان د کورونی چار وزیر وای د کابل کندهار پر لار د تشتول سو 1.5 مسافر د خلاصون لپاره پراخي هڅه کیږي. نور الحق لومینن په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې په دې برخه کې هم د حکومت او هم د سیمیزو خلکو له لوري کوششونه کیږي. شغل علوم زیاته کړه هغه کسان چې په نور ولایتونو کې په وروستۍ کې تشتول سوي علت خپل منځي اختلافات دي. د کابل کندهار پر لوی لار تشتول سوی مسافر څخه باندې یو میاشت مخکې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو له لوري وتشتول سول چې لا هم نه دی خوشی سوی. دا د افغانستان مربوط کورنی خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له اسمت سروان څخه ووري.
د ایران او د نړۍ د شپږو غشتلیو هیوادونو جګپوري چارواکي نه دي توانېدلي چې د مارچ د 1 نیټې تر ضرب العجل مخکې د یوې موافقې پر چوکاټ سلا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د جرمني د بندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې یوې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره به نن د سویس په لوزان کې پاتې شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوراند فابیوس د خبرو لپاره پرون ناوخته بیرته سویس ته ستون شو. نوموړی د دې لپاره لوزانه بیرته پاریس ته تللی و چې په خبرو کې پرمختګ ورو و. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې په خبرو کې فوق العاده پرمختګ شوی دی. ظریف نن سهار په لوزان کې وویل
موږ هیله لرو چې د وړاندې تګ لپاره به د ټولو خواوو سیاسي اراده موجوده وي. بې له شکه ځینې ستونزې شته چې موږ یې د حل لارې له موندلو راګرځولي یو، او زه یقینا هیله لرم چې زموږ همکاران به دا حقیقت درک کړي چې دا یو بې ساری فرصت دی چې بیا به تکرار نه شي، او دوی ته پکار ده چې له دې فرصته ګټه واخلي. د ایران د بندنیو چارو وزیر تېره شپه د امریکا له بندنیو چارو وزیر سره څو ساعته خبرې وکړې. د عراق حکومت وایي چې په تکریت ښار کې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړې ده. د عراق حکومت دا ادعا د تکریت ښار د نیولو لپاره له یو میاشتنی جګړې وروسته وکړه. د عراق دولتي تلویزیون داسې تصویرونه خپره کړل چې د دغه هیواد صدراعظم حیدر عبادی په تکریت کې د لاریون او د عراق د بیرغ د هسکولو په حال کې شي. د سیمې سیاسي او پوځي مشران هم پرون له عبادی سره د تکریت په سفر کې ملګري ول. د عراق دفاع وزیر خالد عبیدی نن په بغداد کې د تکریت په جګړه کې برای اعلان کړ. وی ویل
لقد اوفت قواتكم الباسله ومددها وظهيرها
زموش پاوزیانو د ولسی ځواکونو او قبایلو په ملاتړ خپلش بنه پوره کړ، او په یو بیساری او قهرمانانه حرکت کې او په سرشندنی او اتلولی بریالی توپ خپل کړ. د بیلابیلو مذهبونو او قبایلو د سړو وینې سره یو ځای شوي او په تکرید کې د بریالی توپ لار اواره کړه.
وقلوبهم وبصائرهم
د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیر کال په جون میاشت کې تکریت ښار ونیو. دا ښار له بغداده 140 کیلومتره شمال پلوته پروت دی. له روسیې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي. د کب نیولو دا بیړۍ پرون د کمچټکا د ټاپو په اوخوتسک سمندرګي کې ډوبه شوه. د روسیې د استراری حالاتو د وزارت چارواکو ویل چې په بیړۍ کې 122 تنه سپاره ول چې 35 یې ژغورل شوي دي. د شپږویشت تنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. تر اوسه پورې د بیړۍ د ډوبېدو د علت په اړه رسمن څه نه دي ویل شوي. د ترکیې امنیتي چارواکي وایي 9 تنه بریتانیایان یې هغه مهال ونیول چې غوښتل یې له دغه هېواده په غیر قانوني ډول د سوریې خاورې ته ننوځي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل شوي چې د بریتانیایان د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په حتای ولایت کې نیول شوي دي. څرګنده نه ده چې دغو 9 تنو ولې غوښتل چې سوریې ته لاړ شي. په سوریه او عراق کې په زرګونو بهرني افراطیان له اسلامي دولت او نورو سختدریزو ډلو سره یو ځای شوي دي. ترکیه پر اروپایي هیوادونو انتقاد کوي چې ولې مخکې تر مخکې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له سرزورو ډلو سره یو ځای شي. او د امریکا جرل سناتورانو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ته لیکلی دی چې له روسیې څخه دا حق واخلي چې په 2013 میلادي کال کې د فوټبال د نړیوال جام کوربه شي. په دې لیک کې چې تیره ورځ خپور شو له فیفا غوښتل شوی چې له روسیې د فوټبال د کوربه توپ صلاحیت د دې لپاره واخلي چې د اوکراین پر خاوره یې تیری کړی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په خوست کې نن د یو مظاهرې پر مهال ځانو ژوند کې برید لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي. د ملي شورا یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د یمن او سعودي عربستان په اړه د افغان حکومت وروستی دریس استایي. په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د فراه رود په نامه نوې ولسوالۍ جوړوي. تر هغې مخکې چې د فراه موضوع تلاټ شو، یو ځل بیا په دې اړه هم تفصیلي ریپورت اوري چې د چارو کارپوهان وایي افغانستان باید د یمن او سعودي عربستان په جګړه کې د اسلامي هیوادونو په قطار کې ودرېږي.
مونږ باید په دې اوسنیو وختونو کې په دې اوسنیو شرایطو کې داسې ولاړه ځان ته غور کړو چې مونږ هیڅوک د لاسه ورنه کړو.
په هلمند ولایت کې د بیرغونې د پروشو د پیل او د غراس په روانه خبرونه کې د هغې امریکایي لیکوال سره مرکه هم اوري چې د افغانستان پر حالاتو څېړنه کړې او په افغانستان کې هم پاتې شوې ده. د کونړ د باغلرون کې شکایت کوي چې د دوی په ولایت کې دوی ته لازمه مرسته نه ده ورکړ شوې. د ګوډي اچار 19 پروګرام به د خبرونې په پای کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. دوستانو له کڅرنګ مو چې په خبرونو کې واوریدل چې په خوست کې نن د مظاهرې پر مهال د وسان وژن کې 14 له عمله ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. همدا شیبه په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل سره د ټلیفون په لیکه کې دی. الوخیل صاحب کلمړی دا راته وایي چې د تلفاتو شمېر څومره ته رسیدلی؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نن د سهار په نږدې 10 بجو په خوست ښار کې د لاجون کوونکو په منځ کې وروستي معلومات داسې دي چې ځانمرګی برید و. د ځانمرګی برید 14 وشوه چې د ولایت مقام د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 55 تنه وژل شوي، 55 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له دې جملې څخه 14 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې یو ډېر د خوست مخامخ حوبې مشر حاجي خان زمان چې په دې وروستیو کې د خوست د منتخب شورا مشر هم شوی وو، هغه هم پکې شامل ده. همدارنګه په دې پیښه کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون رئیس همایون همایون په خپل کټی شوی دی او د زیاتره ساتونکي او نږدې ملګري چې د سره د سکرتاریت چارې پر مخ وړي هغه وژل شوي دي. دا لاریون چې او مدني حرکتونه له تیرې شنبې ورځې راپودې خوا په خوست کې د سرپرست والي نعیمي او یو شمېر نورو چارواکو په ضد چې لاریون کوونکو په فساد تورنول دا پیل شوي وو چې نن ورځ د خوست د والي سرپرست وري نعیمي د کور تر څنګ دا پېښه رامنځته شوه.
بله الوخیل صاحب، که زما غږ درځي، آیا تر اوسه پورې د دې چودرې مسؤل چا اخیستی؟
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت کومې وسوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او بعض رسنیو سره د طالبانو سرچینو چې رسنیو سره عموما خبرې کوي هغوی دا خبره رد کړې ده، وایي چې په دې پېښه کې دوی لاس نه لري او وروستي د تلفاتو مسله چې ده او د زخمیانو مسله چې ده دفاع وزارت خوست ته چورلکې راولېږي. ډېری هغه زخمیان چې شدید وو په خپله وکیل همایون همایون هم دوی کابل ته انتقال کړ او یو شمېر نور زخمیان چې دي هغه منتظر دي تر څو هغه هم په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته د تداوی او درملنې لپاره ولېږل شي.
الوخیل صاحب، امنیتي مقاماتو سره که تاسې غږېدلی یاست، د دغه شان یو مظاهرې چې مخکې له مخکې پلان شوی وه، د امنیت په اړه ولې دومره جدي ګامونه نه واخیستل شوي چې ځان وژونکی توانېدلی چې په هغې کې د ولسي جرګې غړي وو او نور قومي مشرانو او توانېدلی چې دغه شان برید ترسره کړي؟ امنیتي مقامات څه وایي چې دا درس یا کمزورتیا چیرته وه؟
مونږ هڅه وکړه چې امنیتي مسؤلینو سره وغږېږو. څو شېبې وړاندې مخکې له دې نه چې تاسو تلیفون وکړئ، مونږ خپله امنیې قومندانۍ چې وو مونږ ته امنیې قومندانۍ چارواکي نور امنیتي چارواکي دوی وایي چې مونږ د مړو او زخمیانو په انتقال باندې لګیا یو، وروسته به رسنۍ ته دا مسله شریکوو. البته لاریون کوونکي وایي چې تقریبا 3-4 ورځې مخکې امنیتي مسؤلینو ته دوی خبر ورکړی وو چې دا د دوی مسیر دی او خو دا چې لاریون کې جنتان شي نو فرض باندې دوی لاریون لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو له خوست څخه زمونږ خبریال نجیب الله الوخیلو د دې په وینا چې امنیتي مقاماتو هم ورسره خبرې کړې دي. په خوست کې نن د مظاهرې پر مهال چې د خوست د سرپرست والي پر ضد شوې یو ځانوژونکي حملې له امله ګڼ شمېر کسان چې د وروستیو معلوماتو له مخې 14 کسان چې اکثره ملکي وګړي دي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شو کې د خوست قومي مشران او د غراس په ټپیانو کې د ولسي جرګې غړی هم شامل دی. په دې اړه او د خوست د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ملي شورا یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د یمن او سعودي عربستان په اړه د افغان حکومت وروستۍ دریستای او دا د هر مسلمان هیواد دنده بولي. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د یمن له قانوني حکومت ملاتړ کوي او د ممکنه ګواښ په صورت کې به د حرمین شریفین دفاع هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي یاغیانو د ځپلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سربېره امریکا هم ملاتړ کړی دی. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
د ملي شورا یو شمېر غړي او کارپوهان په دې باور دي چې د سیمې او نړۍ هر اسلامي هیواد باید د یمن د حکومت ملاتړ وکړي او سعودي عربستان ته د احتمالي ګواښ په صورت کې د دې هیواد له خلکو سره ودرېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د یمن د جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړ او ویلي دي چې د یمن د مشروع حکومت ملاتړ کوي او د ممکنه ګواښ په صورت کې د حرمین شریفین دفاع کوي. د ولسي جرګې غړي سید اکرام د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې په راتلونکي کې سعودي عربستان له کوم ګواښ سره مخ کیږي نو نور اسلامي هیوادونه به یې هم ملاتړ وکړي.
البته بعض کشورها در بین خود
ممکن ځینې هیوادونه تر خپل منځه مختلف نظرونه ولري، خو کله چې د سعودي عربستان موضوع یادېږي او هغه د نړۍ د اسلام مرکز دی، شاید ټول اسلامي هیوادونه سعودي ته د ګواښ په صورت کې له دې هیواده ملاتړ اعلان کړي.
سعودي په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي ملیشو د ځپلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړی او ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو په پټنځایونو حملې او بمبارۍ پیل کړي دي. د دې ائتلاف تر چتر لاندې له تېرې پنجشنبې راهیسې د فارس خلیج عربي هیوادونه او په افریقا کې مصر او سودان په یمن کې پر حوثیانو بمباري پیل کړې ده. حوثیان چې د یمن د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی، پر مرکز صنعا واکمن دي او غواړي چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حکومت له منځه یوسي. په دې وروستیو کې د حوثیانو د فعالیتونو له امله د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي له صنعا عدن ته وتښتید او له عدن څخه سعودي عربستان ته ولاړ. په ورته وخت کې بیا په ایران باندې دا تور لګېدلی چې د حوثي یاغیانو له دریځه ملاتړ کوي او د سعودي په مشرۍ له جوړ شوي ائتلاف سره مخالف دی. که څه هم تر اوسه ایران د حوثي یاغیانو د ملاتړ په اړه رسمي دریځ نه دی څرګند کړی، خو په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پیل شوو عملیاتو د درېدو غوښتنه کړې. د مشرانو جرګې غړی او د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون پخوانی مشر عارف الله پښتون بیا وایي افغان حکومت باید د یمن د حکومت د ملاتړ په صورت کې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه هم په پام کې ونیسي.
مونږ باید همیشه داسې یو غږ پورته کړو چې هغه په افغانستان باندې منفي اغیزه ونه کړي، ځکه چې ایران زموږ ګاونډی هیواد دی. که چیرې مونږ ووایو چې یاره مونږ د سعودي عربستان د اوسنۍ ایران پریکړه نه ملاتړ کوو، خو دلته ایران هم بیا دلته یو بل سوال پیدا کوي چې ولې ایران هلته په دې خاوره کې لاسوهنه کوي. خو مونږ باید په دې اوسنیو وختونو کې په دې اوسنیو شرایطو کې داسې ولاړه ځان ته غور کړو چې مونږ هیڅوک دلاسه پرې ورنه کړو.
خو حکومت ته نږدې یو شمېر سرچینې وایي چې جمهوري ریاست د سعودي عربستان په مشرۍ له جوړ شوي ائتلاف ملاتړ نه دی کړی، بلکې یوازې د یمن حکومت مشروع ګڼلی او سعودي عربستان ته د احتمالي ګواښ په صورت کې د دفاع ډاډ ورکړی. د حکومت د اجرایي رئیس سلاحکار محمود سیقل په دې اړه وایي
موږ
وایو که چیرې خدای مکړه حرمین شریفین باندې تعرض وسي، دا د ټولو مسلمانانو په ځانګړې توګه د افغانستان او ایران د مسلمانانو دنده ده چې مخه ونیسي. خو په اوسنیو شرایطو کې داسې کوم تعرض نه دی سوی. موږ او ایران په دې نظر یو چې د سعودي او یمن موضوع باید د تفاهم له لارې هوار سي.
ولسمشر اشرف غنی هم څو ورځې وړاندې د سعودي له پاچا ملک سلمان سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو د دې خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی سعودي عربستان ته د احتمالي ګواښ په صورت کې د افغان حکومت د مشرانو د امر تابع دي. سعودي عربستان ته د احتمالي ګواښ مسله په داسې حال کې یادېږي چې د حوثي ملیشو یو شمېر ډلې د سعودي سرحد ته نږدې شوي او څو ځله د سعودي له ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړې دي. د چارو څېړونکي وایي سعودي د افغانستان د سولې ملاتړی دی او افغان حکومت نه غواړي چې داسې یو ملګری د تعرض پر مهال یوازې پرېږدي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام اوریدلی شئ. د فراه ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د فراه رود په نامه نوې ولسوالۍ جوړوي. د فراه چارواکي وایي چې په دې اړه لومړی ګامونه اخیستي او ډېر ژر به د فراه رود ولسوالۍ تشکیل رامنځته شي. نور حال لسیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د هرات کندهار د لوی لارې د امنیت د خوندیتوب او د بخش آباد د بند د رغونې لپاره د پوره امنیت شتون او همداشان دولتي خدماتو د وګړو د ښه لاسرسي لپاره په فراه ولایت کې د فراه رود په نامه نوې ولسوالۍ جوړیږي. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګواج د ولسوالۍ به د بلابلوک ولسوالۍ څخه بیلیږي چې 55 ګلی به په څلورو خواوو کې دغه ولسوالۍ اړوند شي. د والی په خبره د نوې ولسوالۍ د نفوس شمیر به کابو 50 زرو تنو ته ورسیږي.
یو ولسوالۍ د فراه رود په نوم باندې باید مونږ جوړه کړو. منطق چه شاید منگا پشپاړه سکلو باندې یو ولسوالۍ لرو داسې ولایتونه لرو اما په فرارود کې 55 کلی دي فرارود ولسوالۍ به د قندار هرات هرات فرا او فرا قندار او تر کابل پورې دا لاره مسونه کې تر ټولو مهم ځای هغلته منګه د بخش آباد پروژه هم په همدې فرارود کې ده فرارود له لارې هلته زه بیسته چوایسم اوس که زه جای ونه لرم ولسوالۍ ونه لرم عسکري بیسته منطق نسم ایجادولی
په همدې حال کې د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ چارواکي هم دغه ګام پر ځای بولي د بلابلوک ولسوال ملا سید محمد وایي چې دغه ولسوالۍ ډېره پراخه ده او نفوس یې هم تر 2500 زیات دی نو ځکه دوی ورته پوره خدمتونه نشي وړاندې کولی د ولسوال په خبره که بلابلوک پر دوو ولسوالۍ وویشل شي نو خلکو ته به اسانتیاوې زیاتې شي فرا ولایت اوس مهال لس ولسوالۍ دي او د نوې ولسوالۍ په جوړولو سره به یې ولسوالۍ یوولسو ته ورسېږي د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ دغه ولایت د لویو ولسوالیو څخه ده چې په استراتیژیک لحاظ هم د ښه موقعیت څخه برخمنه ده ځکه له یوې خوا د هرات کندهار او فرا فرارود لویې لارې پرې تېرېږي او له بلې خوا د بخش آباد بند هم په دغه ولسوالۍ کې جوړېږي همداشان ټاکل شوی چې د ګازو پایپلاین یا ټاپي پروژه هم په دغه سیمه کې تېره شي که فرارود ولسوالۍ شي نو کولی شي په دې برخو کې د دولت په کړنو کې چټکوالی او سمون رامنځته کړي
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورئ د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي پیوستون سلګونه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د هلمند د کلیو د پراختیا او بیا رغونې رئیس ویلي د ملي پیوستون او ثبات پروګرام د لارې په دې پلشو پروژو کې پلچکونه د اوبو کلپنه سړکونه او ژورې څاګانې هم شامل دي د نادلي خلک وایي پروژې ښه ترسره شوې دي وروسته به په یادو برخو کې پرې ستونزې هم له منځه ولاړ شي په دې اړه نور حال له سیمې زموږ د همکار الیاس ته په رپورټ کې اورو
دا ورسره څو کلونه غنی پروژې دي چې په دې ولسوالۍ کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي د هلمند د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس محمد عمر کنیوی د نادلي ولسوالۍ د خلکو په خوښه د ملي پیوستون د لارې 35 شوراګانې جوړې شوې دي او د لسګونو پلچکونو ژورو څاګانو او د اوبو د کلپونو او سړک جوړونې غنی پروژې په خپل 10% لګښت ګټه اخیستنې ته سپارلې دي محمد عمر کانی وویل دغه پروژې د خلکو په خوښه انتخاب شوي دي او د کیفیت او مراقبت کارونه هم د خلکو لخوا څارل شوي دي کانی زیاته کړه د دې پروژو ځینې یې لا هم تر کار لاندې دي چې ډېر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي
هغه پروژې اکثره پروژې چې زموږ د کلي بیارغونې پراختیا د وزارت اکثره پروژې زموږ کلیوالي شوراګانې چې دي هغه تدبیر کوي هغه ته په دې خاطر تدبیر کوي چې هم کار دوی پکې کوي هم پروژه د دوی د امې مراقبت دوی کوي او هم ګټه دوی ځینې اخلي نو په دې اساس موږ دغه برنامه چې دلته کار کوي که د سړک سازي پروګرام دی تاسو ویلي د ابرسانی پروګرام موږ لاسي بمبي ویلي دي او که د ترانسپورت پیسې کې دي موږ پلچکانه موږ جوړ کړی دي او د ابرسانی د ابیاري پیسې کې موږ کنټرول دروازې موږ جوړ کړی دي
په دې پروژو کې د 1.5 کیلومتر کانال پاک کړی او شاوخوا 25 کیلومتر بیلابیل سړکونو د جغل اچول هم شامل دي د کلیو د پراختیا رئیس ازادي راډیو ته وویل پر جوړ شوو پروژو ټول 321,103,000 افغانۍ لګښت راغلی دی چې د ملي پیوستون او ثبات د پروګرام لخوا ورکول شوی دی کنه زیاته کړه په دې پیسو کې 10% د سیمې د خلکو لخوا ورکول شوی دی د کلیو د پراختیا او بیارغونې رئیس وویل د دغه پروژو د لارې په تیرو لسو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده دلی اوسیدونکو او د نادلي د ټولنیز شورا مشر حاجي کلا خان ازادي راډیو ته وویل په لومړي ځل د ښه کیفیت پروژې ګټې اخیستنې ته سپارم هغه زیاته کړه خلکو په مستقیم ډول د پروژو څارنه کړې ده او خپل لسلنه مرسته هم نه ده سپمولې
په درېم څلورم پنځم لاس فراتې د پروژې به معاملې او تجارت خو چې هغه به خرڅېدل بیا برتلې تر وسوالوي پورې هغه هم داسې یو چې هغه به مستقیم سړی بم نو تاسو باور وکړئ چې دا پروژې مې سمې د خارجانو خاص هغه بزګور مې لیکل ما یعنی مالدار خو هغه ملي کړه شخه په دې سیستم نه پیدا در بل نه پیدا فقط هغه یو کمرو دې درو ولې وو چې موږ ته پروژه ته سره ورسره ول خو نظارت دې څه نو او د انکشاف دې هات یو شوالې په دې کې دی چې د کار د شروع څخه د دوی خپل انجنیري سیستم د پروژې د شروع څخه په دې پروژه کې په دې کار کې ورسره دخیلې بیا دغه سده د کار په جریان کې څوک پروژه سرته رسیږي.
د ندلې د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي وایي د نوو جوړو سوو پلچکونو او واټرګیټونو تر جوړېدو وروسته ګڼې ستونزې هوارې سوي دي. دوی وایي حکومت د بیا رغونې برخې ته ډېره پاملرنه وکړې او په ندلې کې دي د ملي پیوستون او ثبات پروګرام کارونه نور هم ډېر سي.
زما نوم باران. اوس ډېر ورسره وسا یو. پخوا خو دغه اوس ټکټر به م راوستی پلونه نه وه دغه وسلارې ګرد سمې سولې سره بس اوس ډېر ورسره وسا یو. نورې ستونزې خو دا زموږ د ولې ده یو دغه پاته دی یو والوم پاته ده چې واټر ګټونو پلونه نه دي جوړ شوي سداغه موږ ته جوړ شوی موږ ډېر خوشحاله یو.
بندې خلکو ستونزې ډېرې هوارې کړې دي نه په سل فیصده کې نوي فیصده هوارې کړې دي لس فیصده اوس کم ستونزه ده هغه لکه دا مخکې ورور شوي وه لکه مثال واټر ګټونه دي دغه دي نه.
که څه هم د ملي پیوستون او نورو پروګرامونو د لارې په کلیوالو سیمو کې د بیا رغونې کارونه ډېر پخوا شروع شوي دي خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملي پیوستون او په خاص ډول د کلیو د پراختیا او بیا رغونې د ریاست کارونه په ښه کیفیت او د خلکو تر مستقیمې څارنې لاندې ترسره کېږي. د کلیو د پراختیا د ریاست مسؤلین وایي هغه پروژې چې اوس د دوی او خلکو لخوا په سیمه کې روانې دي نسبت هغو پروژو ته چې څو کاله مخکې د بهرنیو ځواکونو او ډونرانو لخوا په خپل سر پل کېدې د کیفیت او موقعیت له مخې مؤثرې دي. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
تاکل شوې ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د دې هیوادو د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ خبرې نن هم په سویس کې دوام وکړي. دواړه خواوې په خبرو کې پرمختګ تاییدوي خو پر یو لړ مسایلو د اختلاف یادونه هم کوي. اسمت ساروانې په اړه رپورټ لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې د دغه هیواد د اتمي پروګرام پر سر په خبرو کې فوق العاده پرمختګ شوی خو لا هم وروستۍ نتیجه نه ده ترلاسه شوې. ایران او د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو چارواکي د تهران د لنجمن اتمي پروګرام د ستونزې د حل کولو لپاره له څو ورځو راهیسې په خبرو بوخت دي. ظریف چې تېره شپه یې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره څو ساعته خبرې وکړې وویل موږ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی خو لا هم موافقې ته نه یو رسیدلي. د د جون ضرب العجل ته په اشارې همداراز وویل موږ په دې کار کوو چې د مسئلو پارامترونه وټاکو چې د جون په پای کې د وروستۍ مسودې سبب شي. ټاکل شوی ده چې د ایران پر اتمي پروګرام خبرې نن په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو غښتلو هیوادونو جګپوري چارواکي نه دي توانېدلي چې د مارچ د یو دیرشمې نېټې تر ضرب العجل مخکې د یوې موافقې پر چوکاټ سلا وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي چې یوې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره به نن د سویس په لوزان کې پاتې شي. پرون د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤول جاش ارنس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل هغه وخت راغلی چې ایران یو لړ پریکړې وکړي.
There are gaps that still remain in terms of trying to reach an agreement.
لا هم یو موافقې ته د رسیدو په برخه کې اختلافات شته او په همدې دلیل خبرې دوام کوي. ترڅو چې دا خبرې په ګټور ډول دوام کوي هڅه کوو چې یو ډیپلوماټیکي موافقې ته ورسیږو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوراند فابیوس د خبرو لپاره پرون ناوخته بیرته سویس ته ستون شو. نوموړی د دې لپاره له لوزانه بیرته پاریس ته تللی و چې په خبرو کې پرمختګ ورو و.
و امریدل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د سویس په لوزان کې د خبرو اترو لړۍ نه هم دوام کوي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د یوې نوې رپورټ له مخې په نړۍ کې د داعش د غړیو شمیر زیات شوی دی. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې دې ډلې په سوریه کې د بشار اسد د ځواکونو پر ضد جګړې هم سختې کړې دي او مرکز دمشق ته نږدې یو مهم ستراتیژیک سیمې ته وسلوال داخل شوي دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسلامي دولت ډلې وسلوال د سوریه د مرکز دمشق په 8 کیلومتر کې د فلسطیني مهاجرو کمپ ته ورننوتی دي. د یارموک کمپ د دمشق په جنوب کې دی. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورزنګ غړیو فرانس پریس اژانس ته وویل چې د داعش وسلوالو تیر ورځ د دې کمپ لویه برخه لاندې کړه. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو مشته څارونکو ډله وایي چې د اسلامي دولت د ډلې او د فلسطینیانو د اکناف بیت المقدس د ډلې ترمنځ د یارموک د کمپ شاوخوا جګړې شوې دي چې په ترڅ کې داعش د کمپ لور ته ورمخته شوی دی او تلفات هم راوښتي دي. که چېرته داعش ډله یارموک کونیسي نو دا به دې ته لاره هواره کړي چې د سوریې مرکز دمشق ته نفوذ وکړي. د ملګرو ملتو په وینا شاوخوا 3000 فلسطینیان د یارموک په کمپ کې د سوریې د ځواکونو په محاصره کې دي او د دې کمپ لور ته د سوریې دولتي ځواکونه دي او بل اړخ ته یاغیان دي. د مارچ په لومړیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ګارډین ورسپنې ته ویلي وو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې دوی نه دي توانېدلي چې د دې کمپ له استوګنو سره د خوراکي موادو مرستې وکړي. یارموک په سوریه کې د فلسطینیانو تر ټولو لوی کمپ دی. داعش په وروستیو کې په سوریه کې فعالیت زیات کړی دی او د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور له مخې د سلو هیوادونو تر 15,000 ډیر کسان په سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادو کې له القاعده او داعش سره یو ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه راپور د چمتو کوونکو په وینا اسوسییټډ پرس اژانس خبر ورکوي چې د 2014 کال له نیمایي د 2015 کال تر مارچ پورې په نړۍ کې د بهرنیو وسلوالو شمیر یو اویا په سلو کې زیات شوی دی. د عراق او سوریې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا ویل شوي دي چې نږدې 6,500 بهرني وسلوال په افغانستان کې فعال دي. په سلګونو بهرنیان په یمن کې جنګیږي، همداراز په پاکستان او لیبیا کې په جګړو بوخت دي. نږدې سل تنه هم په سومالیا او یو شمېر هم د افریقا په شمال او فلیپین کې فعال دي.
په نړۍ کې د داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسلوال ډلې د جنګیالیو یا وسلوالو د شمېر د زیاتېدو په اړه رپورټ واورېد. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت ساروان څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د خوست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نن ورځې په انتحاري حمله کې تر دې دمه 12 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغو کسانو چې پر عمومي لارو ماینونه ږدي غوښتي دي چې د هیواد خاوره د خلکو لپاره د ویرې او خطر پر ځای بدله نه کړي. د کورنوی چار وزیر وای د کابل کندهار پر لار د تشتول شو یو دیش مسافرو د خلاصون لپاره پراخ حدس کیږي. نورالحق مینن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې برخه کې هم د حکومت او هم د سیمه ایزو خلکو له لوري کوششونه کیږي. د عراق حکومت وای چې په تکریت شار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړې ده. د عراق حکومت د ادعا د تکریت شار د نیولو لپاره له یو میاشتنی جګړې وروسته وکړه. ټاکل شوی ده چې د ایران پر اتمي پروګرام خبرې نن په سویس کې دوام وکړي. د ایران چارواکي وای چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. له روسیې څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي. او د ترکیې امنیتي چارواکي وایي 9 تنه برېټانیایان یې هغه مهال ونیول چې غوښتل یې له دغه هېواده په غیر قانوني ډول د سوریې خاورې ته ننوځي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په حیرتان کې د ګازو د 1514 واګونونو د تراکم ستونزه حل کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي رادیو ته ویل په حیرتان کې د اوسپنې پټلۍ پر عمومي لار د ګازو د واګونونو زیاتوالی د افغان حکومت لپاره د اندېښنې لامل ګرځېدلی و. دی وایي د سوداګرۍ وزارت حیرتان بندر ته د یو څلور کسیز هیئت په استولو سره وتوانید چې دغه ستونزه حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د کابل ښار سره غزنی سیمه کې د یو شخصي شرکت لخوا وارد سوي شاوخوا 15 ټنه ګاز د ګازو د ډبو د خرابوالي لامل زای سول چې د سیمه خلکو ته د ستونزو د چاپیریال د خرابوالي لامل هم سو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خوني چارواکي وایي راتلونکي اونۍ به افغان ولسمشر اشرف غنی د خصوصي سکتور له استازو سره وګوري او د دوی د موجوده ستونزو د هواري په اړه به ورسره خبري وکړي. د دې خوني مرستيال خان جان الکوزي ازادي رادیو ته ویل ولسمشر به په هیواد کې د پانګونې، سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې چې افغان سوداګر ورسره ستونزې لري خبري وکړي. شاغلي الکوزي وایي ولسمشر هلمند چې په سیمه کې د افغانستان ترانزیتي هویت بیرته راجوان دی کړی.
دوی غواړي چې د افغانستان هغه ترانزیتي هویت دې راجوان دی چې خصوصا د ابریشم ولار د شمال د لارې نه او همدارنګه د لاجورد ولار چې ترکمنستان د لارې نه راځي په دغه اعتبار باندې رئیس جمهور خاص علاقه لري.
ولسمشر غنی روانه اونۍ د خصوصي سکتور له تولیداتو او د لاسي صنایعو له یوه نندارتون څخه لیدنه وکړه او افغان سوداګري په دې برخه کې لا نورو فعالیتونو ته وهڅول.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې پرانستل سي. د دغه وزارت د انرژي او پالیسي د برخې سلاکار حبیب الرحمن رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل د سلما بند بشپړېدو په هدف کار په شدت جریان لري او تر یادې نیټې پورې به د هرات او شاوخوا نږدې سیمو ته 240 میګاواټ برېښنا ورسیږي. چارواکي وایي پر دغه بند 170 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د هند لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو ارتزاقي موادو به یبا ومنی بوجی پاکستانی اوړه 1300 افغانۍ، یو درې نیمنی بوجی ورجه 1800 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجی میده بره 1800 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 15 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 240 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو ایرو 2 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 500 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په امریکا کې د کارنیګي د سولې د انسټیټیوټ د اسیایي هیوادونو لپاره د قانون د حاکمیت او دیموکراسۍ څېړونکي سارا چایس وایي په افغانستان کې باید د سولې په خبرو کې هغو ټولو خلکو ته ځای ورکړ شي چې ناراضه دي او دا باید یوازې وسلوال طالبان نه وي. چایس 10 کاله په کندهار کې اوسېدلې ده. د په افغانستان او امریکا کې د ناټو او امریکایي قواو د قومندانۍ د لوی سلاکار په توګه دنده هم ترسره کړې. وایي چې له دې ویره لري چې پاکستان ښایي د افغانستان سولې ته اجازه ورنه کړي. سارا چایس په افغانستان کې تروریزم د اداري فساد او دولتي ادارو د کمزورتیا ترمنځ د اړیکو په اړه یو کتاب لیکلی چې د دولت غله نومیږي. فرشتې جلالزه له میرمن چایس سره په مرکه کې اول د دې کتاب په اړه پوښتنه کړې.
یعنی زه په کندهار کې وم تقریبا 10 کاله او ډېر دا کتاب د فساد په اړه کې دی. نه ما پیودل د اول سار چې فساد ډېر مهم او ډېر خطرناک مشکل دی. د اول سار خلک خوابدي و فساد په اړه کې او قرار تقریبا په 2015-2016 مالی دلی چې خلک په کندهار کې د طالبان خبري او ریدلی، یعنی خلک لیدلی چې د افغانستان دولت رشوت خور و او دوی خوابدي و او دوی سارت ویلی دی چې شاید بالاخره طالبان پاک دی، شاید دا طالبان چې موږ سره خوابدي و یا دا طالبان چې موږ نه غوښتي او په 2001 موږ ډېر د طالبان سره ستړي سوي و. طالبان سره موږ په 3 کاله یا 4 کاله وروسته چې دوی چې خلک لیدلي چې څونه رشوت خور دا دولت و او څونه بی قانون کار دوی لیدلي دا دولت د لاسه، قرار خلک ویلي چې طالبان شاید تر دغه دولت بهتر و. دا ما لیدلي او کوشش کړي دي امریکایان تو وایم چې که تیسی غواړي چې طالبان بیرته نه راځي افغانستان ته، تیسی امریکایان یعنی موږ باید فساد پر ضد کار وکړو. او دونیا ډېر ما کوشش کړي دي او دونیا ډېر غټ خلک سره مشوره و، یعنی غټترین خلک په ایساف کې او روسته په امریکا کې، او ما کوشش کړي دي او دوی یو څه اوریدلی دی. مګر بالاخره اول هدف د امریکایان هدف و د طالبان و بس، او دوی یو څه رشوت خورین سره کار کړی دی. یعنی کدی موږ سره طالبان پر ضد جنگ وکی موږ ته مهم ندی که دوی رشوت خور دی او یا ندی. اما دغه امریکایان ویلی تیس افکار خراب دی، یعنی رشوت خور دولت د طالبان فابریکا دی. دا از ما مسج و دا از ما خبری و نسو. او بیا روسته چیش رالی انقلابونه تونیزیا کی په مصر کی په ټول دغه عربی دولتونه دوی انقلابونه کړی دی فساد پر ضد. دا رشوت خوری او دا فساد پر ضد انقلاب و. بیا ISIS راغلی دی، دا لکه طالبان دغه فساد پر ضد دی. زه نه وایم چې طالبان یا ایسس یا بوکو هارام ښه خلک دی، زه داسې نه وایم. زه وایم چې د دوی خبرې خوږ دي، دا خلک ته امید ورکوي. په نایجیریا کې بوکو هارام سته لکه طالبان دی، یعنی دولت رشوت خور دی لکه طالبان. دوی هم ځان ته ویلي دي موږ د افریقیا طالبان یو. بوکو هارام دا زما کتاب ټول دغه موضوع په برکه دی.
سره اشرف ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي، نو سوله به وکولای سي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زما په نظر زه نه پوهېږم ولې سوله به وکړي بس طالبان سره. زما په نظر ډېر افغانان سته چې خو بدې دي دا رقم دولت سره، او طالبان یوازې نسته چې خو بدې وه، بس طالبان توپک اخیستی دي، نور خلک توپک اخیستی نه دي. زما په نظر باید صلح وي مګر ټول افغانان سره، باید رښتیا لوی جرګه وي چې ټول افغانان رښتیا افغانان ازادي او طبیعي افغانان وي، نه بس دغه توپک سالاران. اوس په افغانستان کې تر نن دولت د توپک سالاران دولت دی، باید عادي خلک وي چې رښتیا زما په نظر صلح. بیا بل مشکل پاکستان دی، پاکستان چی شو غواړي؟ زما په نظر پاکستان غواړي چې افغانستان ضعیف وي. زما په نظر پاکستان غواړي چې د دوی خلک وي د افغانستان دولت دننه. او زه یو څه بیریژم، زه صلح غواړم، بس زه بیریژم سره کم صلح.
یعنی فکر کوي پاکستان به په افغانستان کې سولې ته اجازه ورنکړي؟
اجازه ورکړي بس که د دوی خلک دولت دننه وي، یعنی که دوی لاس لري په حکومت کې. زه د دغه څه بیریژم، زه نه وایم چې رښتیا دي، زه شی نه پوهېږم، بس زه بیریژم یو څه.
د افغانستان د سولې او په افغانستان کې د اداري فساد په اړه مو د امریکا د کارنګي د سولې د انسټیټیوټ د آسیایي هیوادونو لپاره د قانون د حاکمیت او ډیموکراسۍ څېړونکي سره چا څرګندونې واورېدې. په کونړ کې باغ لرونکي وایي چې دوی ته د باغونو لپاره کوم نیالګي ورکړل شوي حاصل نه ورکوي او اکثره شنډ دي. دوی وایي د باغونو جوړولو په خاطر ورته مرستندوی موسسو یاد نیالګي ورکړي، خو د دې پر ځای چې دوی ته ګټه ورسوي مځکه پرې بند کړي او فائده هم په حساب کې نه لري. په دې اړه نور د رحمت الله انوري په ریپورت کې.
په کونړ کې د کرهنې او مالدارۍ مسولین وایي چې په تیرو څو کالو کې په 200 هکتار ځمکه د بیلابیلو میوو باغونه ایجاد کړي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو باغ لرونکي بیا د یادو نیالګیو له کم او بې کیفیت حاصل څخه شکایت کوي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی عبدالکریم ازادۍ راډیو ته وویل څلور کاله وړاندې کلي ته یوې موسسې د زردالانو او الوچو نیالګي راوړل او په باغ لرونکو یې وویشل چې په خپلو ځمکو کې نال کړي څو په راتلونکي کې ښه حاصلات او ګټه ترلاسه کړي، خو د دې پر ځای چې حاصل ورکړي اکثره شنډو چې زیاتې دوی بیرته وویستل.
موږ په خپله باندې موسی باغ جوړ کړی دی، خو خوبانه ولچې راوړي، الوچې ټولې شنډې هغه واړولې، تقریبا دغه اتیا بوټي ما واړول. اوس خوبانه چې دی تقریبا درې یو سل بوټي به وو، په سلو کې اوس یو څلوېښت به وختري او یو شپېته به ولاړي. برحال اوس به میوه هم کوي او کړی هم ده، نو کتره شو میوه پخه شي نو نه پوستکی د خوراک دی او نه اډوکی د خوراک دی، اډوکی هم ترخ دی او پوستکی هم ترخ دی.
د وټاپور ولسوالۍ اوسیدونکو میرسلام خان وای دوی په خپل سیمه کې په دیرش جری بزمکا د انارو نیلګي نال کړل، چې کله انار ونیسي نو اکثره له پخېدو وړاندې چوي او خوند هم خراب وي.
مخکې داسې ماشاتو خپل سره کارونه کړي دي او بعضې باغونه جوړ کړي دي چې هغه دلته ټیسټ نه دي چې دلته نتیجه ورکوي، یعنې وجه کې د آب و هوا او د خاورې سره تطابق کوي نه کوي. نو په خپل سره بوټ نه کړي دي، هغې مثلا موږ تقریبا دېرش جریبه باغونه په انارو باندې جوړ کړي وو چې اوس چې په حاصل باندې حاصل یې کومه موږ غوښتنه وه هغه حاصل هغسې نه ورکوي. انار یې چوي بل تر ودي بالکل خوراک نه دي، نه مارکیټ شته او د غنم په دې باندې په خپله باندې مایوسه دي چې اوس موږ دا څه وکړه او په کوم امید موږ دا کار وکړو. ځمکې خرابې داسې نه ویستلې او بس انار وسل دغه ورکی
دوی لمرستان دوی ټولن غواړي ک څوک افغانانو سره کومک کوي نو ل خپل سر کارونو دی الله سواخلی او ټول مرستې دی افغان حکومت ته پواکي ورکړي او چې په هر ځای کې باغ جوړوي او یا هم د کرهنې په برخه کې نور کارونه کوي لومړی باید د یادې سیمې اوسیدونکو سره مشوره وکړي چې په ځمکو کې کوم ډول نیلګي او بوټي ښه حاصل ورکوي بیا دې د هماغو میوو اصلاح شوي نیلګي دوی ته ورکړي.
زما غوښتنه دا ده چې دغه کوم کارونه چې کېږي دا باید چې دولت په چوکاټو کې وشي او په ولسوالۍ کې د زراعت مدیران او د زراعتي خدماتو مستقینه پر دي د هغوی په مشورې سره کار وشي د ریاست په چوکاټ کې وشي ځکه چې کوم کار چې دلته کېږي دا باغونه جوړول دا یو بنیادي کار دی چې نتیجه ورکړي نو کوم بوټي چې دلته نتیجه ورکړي باید چې هماغه بوټي دلته
غوښتنه داده چې دا پروګرام ټول زموږ دولت ته والی شي که موسی که زراعت کې کار کوي زراعت ته والی شي که پیدا مک په سړک جوړوي پیدامې ته والی شي که د صحت کار کوي او ساتیامې ته والی شي که بل کوم کار کوي خپل دغه ته دولت ته والی شي دغه د تشکیل د وزارت دغه ریاست زیات کړي چې دا مامورین پکې ټول زیات شي انجینران پکې زیات شي سنوالي بیا تعقیب وکړي استخبارات بیا تعقیب وکړي په خپله بیا تعقیب وکړو دا خو موسسه ده راشي یو ځای بل نه راشي پنځه شپې وکړو
په کونړ کې د کرهنې او مالدارۍ رئیس انجینر عبدالغیاث صدیقی هم مانی چې په تیرو کلونو کې په کونړ کې د بوټو او نیالګیو روزونکي قورې نوې موجودي او همدا وجه وه چې مؤسساتو له پاکستان څخه نیالګي راوړل چې اکثره به تر دې ځایه وچ شوي وو او همداراز به مؤسساتو ته دا هم نه وه معلومه چې د کونړ خاورې اوبو او هوا سره کوم نیالګي لګېږي او خو حاصل ورکوي
اکثرا داسې انوایم خو د مستد روخوان ورکل شي مثلا زردالو امیری زردالو به ورکل او په ګرمو سیمو کې هغه نتایج خبر نه ورکول تجارتي بهونه جوړ شي او ناری راوړي مګر دغه نه بدلته نه بدغ شوی چې یعنی په دې باندې اول دا عین تجربه شوی نه وي تحقیق نو شو چې کومه نو عین دا نارو یعنی د تحقیق وشي او په دې باندې دغه وشي دغه برخه کې مخکې مشکلات
او رئیس وای اوس یاد ستونزه پای ته رسیدلې او په کونړ کې خپل دومره نیلګي او زینتي بوټي روزل کېږي چې د هیواد نور ولایتون ته هم لیگل کېږي
کوم قورینه چې موږ بوټي اخلو وس شخصي سکتور سره قرارداد کېږي یعنی هغه د پی جی ډی پی د انګو تجربه شوی بوټي ورکوي قرارداد چې کېږي هغه ورته وي چې تاسو موږ اصلاح شوی بوټي درکو مثلا د قیمت خپل معلوم دی دقان ته وي چې ته به د سرټیفیکیټ کور کې یعنی دې ځان سره چې سره سبال درې کال څلور کال بعد دغه نه ونه دغه بوټي ما خپل دغه ورنکی بیا قوریدار موظف دی چې هغه باید دغه تیر درې کال څلور کال چې دقان یعنی دغه تیر کړی وي او اخر بوټي تولید تر نه رسیږي یعنی بیا مکلف د دقان دغه ور دا په دې خاطر چې یعنی موږ تسنیش شوی بوټي اوس ورکو په دغه برخه کې مخکې مشکلات وو مګر اوس هم د برخه کې یعنی موږ لا سره
یعنی مطمئن است چې په آینده کې یا اوس په بیا هغه سی غلطی نه کیږي لکه مخکې کلونو کې چې شوی دی شن بوټي ورکول شوی دی یا همدارنګ زعفران او تخم په ځای باندې ازغو تخمونه کول شوی د سی باندې کی
ما مخکې وایلی چې یعنی اوس پس د دې موسسه کو دا کو پروژه دا د زراعت دی او قوریجات دی یعنی دا به اوس یعنی تضمین ورکي یو دغه وسادل کیږي تر څو پاینده کې دغه دقیقه نور چکم بوټي دختي بي یعنی دغه مخنیوي به کیږي او شن دو بوټو د شان
کونړ یو زراعتي ولایت ته چې ډیرې اوسیدونکې د کرهنی او مالداري په چارو بوختي کچیر ته ورته د باغداري لپاره خ او اصلاح شوی بوټي او نیلګي ورکړي شي نو خ حاصل ورکول شي چې د ښه حاصل ترلاسه کولو سره به د دهقانانو او باغلرونکو اقتصاد هم پیاوړی شي
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتوی دامده ام کل تنظیمای زور از جبیر
خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ
اچار اچار اچار
د سشی اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو
خواگو وریدون کو سلام. خدای مو دنا حق لطومت و ساتا. زکا چه بیا مو نه دخلاس اولو سوکشتا او نه هم دش غورلو. زان ازان سودا دا حکومت خو اله زان و ساتی. نو زکا سره حکومت هم تا منشی کولای. لاش آغا همور تا گرانده. دخ پراونی پا پیل که مو ستارگل نجوم دستور دا جنگولو ماهر راغا گولای ده.
قدرمنو اوریدونکو نن مو د هیواد لیوه تکړه نجومی ستاره ګل نجوم سره مرکه کړې چې د خپل علم پر رڼا کې موږ ته معلومات راکړي. ښه نجومی صاحب، قلمړی ته راته ووایه چې سږ کال به څه پېښې وشي نو مهرباني به مو وي.
تر هر څه تاسې او ټولو هغو اوریدونکو ته چې له رښتیا نه په اوازو او وړاندوینو ډېر باور لري خپل تاوده تاوده سلامونه وړاندې انجیکم. او د تا د سوال په جواب کې به وایم چې سږ کال به ډېرې نادره پېښې رامنځته شي.
مثلا کومې پېښې؟
مثلا ډېر زیات وزیران به ملي شورا ته معرفي او بېرته رد شي. په دې ډول به د هېڅ یو کس هم د وزیر کېدو ارمان په زړه کې پاتې نه شي.
دا خو یوه پېښه شوه، نور به څه وشي؟
بله پېښه به دا وي چې هر زورور به هم پولیس وي، هم به سارنوال وي او هم به قاضي. او په دې ډول به هر هغه چا ته چې په طبع یې کې نه وي جزا ورکوي او څوک به یې پوښتنه هم نشي کولی. همدارنګه به د انتخاباتو د کمیسیونونو د اصلاح له خبری هم د بسوگی وعده جوړ شي. کله به یې رئیس نمانی او کله به هم اجرائیه رئیس. او چې دواړو ومانه نو بیا به یې د دواړو معاونان نمانی.
بله کومه پېښه به هم وشي؟
له بېکارۍ او غریبۍ نه به ټول خلک لیونیان سي او بیا به یې یو بل له ګریوانه سره نیولي وي.
نجوم صاحب، د کوم ښه خبر د اورېدو امکان هم شته که نه؟
ولې نه، په ښارونو کې به موټرونه دومره ډېر سي چې د حرکت کولو ځای به نه لري او خلک به مجبوره چه پیاده لارسی. ام دارنگا با خلق پل ناروغان پا کتونه که پا اوگو روختونو نتاوری چه لده سر با ده کتونو خرسول بازار دیر تود سی او تجارت بخه و ده ورسر وکی. هم دارنگا با ده موبایلونو فیسبوک او تلویزیونی سریالونو لاملا ده عاشقانو شمیر دومره زیاد سی چه هان ده زنگو ما شمان با هم عاشقان وی. او هم که دیسی ده مندو پا گیرو که ده عاشقی احساس واخلی.
گرانی با زیاده شی که ارزانی؟
گرانی با دومره زیاده سی چه ارزانی با چوک لسر پیجنی نه او خلق با گمان که چه پا نره که یوازی هم ده گرانی ده و بس.
دزدکرو با چه حال وی؟
دزدکرو لپاره با دومرا خصوصی او دولتی پونتونو نجور سی چه ده خوانزوی ویلو تا با ایت حاجت پاته نسی. او کلا چه ماشون پخه او بد پوسی نو راسن با ده خوانزوی پرزای پونتونو نوکی شاملی گی او ده خپلی خواهی رشته بوای. زگه چه نبا ناکامی وی او نبا هم دراب براب. دیر ما شمان خوبا تر ظلمی که دو او پیغل توب پوری پا چو رشتو که لیسان سونه او ماستوی هم واخلی. خو کار با نه ورته پیدا کیږي او مجبوروي چې ټوله ورځ یا په موبایل کې ګیم وکړي او یا هم له خپلو ملګرو سره چارخط او پچیز.
په فرهنګي برخه کې د څه شي اټکل کوئ؟
په فرهنګي برخه کې به هم ډېر تغییرات راسي، مثلا شعر به په نثر بدل سي او نثر به هم په سپین نثر، اخبار او مجلی به له منځه لاړې شي ځکه چې د مطالبو د لیکلو استعداد به له چا سره نه وي، نو ځکه به تلویزیونونه او رادیوګانې ډېرې زیاتې سي او دا به دومره ډېرې سي چې خبریالان او پرودیوسران به یې خلکو ته زارۍ کوي چې مرکه راسره وکوي، د خدای دپاره مرکه راسره وکوي، او بیا به زارۍ ورته کوي چې بېرته خپله مرکه واوري.
چې حکومت په تعویزګرو او کوټګرو پسې راخیستې ده، نو هغوی هم د سر پټولو ځای لټوي. د یوه تعویزګر کره مو بیایو.
ګوره و سړیه، څومره مې درته وویل چې دغه کار مکوه مکوه، خو تا ونه منله. آخر دغه دی، په کور کې پټ ناست دی.
نو چې دا کار مې نه وای کړی څه به مې کړي وو؟ نه مې سبق ویلی وو او نه مې هم کوم کسب و کار زده وو. ته څه وایې چې له خوشحالۍ مې کاوه؟
سبق به دې ویلی وو، کار او کسب به دې زده کړی وو، هم به له کاره نه وې وتلی، هم به دې غاړې نه وې بندې شوې. ټول کورونه د تا له لاسه په غم ناست دي. یو دې د یوه په غاړه کې اچولی او بل دې د بل په غاړه کې.
ګوره ښځې، تر اوسه دې چې مزې او عیشونه کول، هم زه ښه سړی وم او هم یې کوډې تعویزونه خو. خو اوس یې چې کار باندې بند که، دواړه خرابه سو. ته لږ صبر وکړه، د یو دوه ورځو خبره ده، تر عمر نه پاتې کیږي. لکه چې دا حکومت نه دی درته معلوم.
نور دې نه پرېږدي، ځکه هم حکومت کلکه ملا ورته تړلې ده او هم یې خلک په ضد شوي.
ګوره وښځې، که لسمه ورځ دې په دروازه کې سل کسه نو ولاړ، بیا مې مخ ته راتو که تو. ډېرې داسې خبرې مې اورېدلې دي.
زه وایم چې کوم بل ولایت ته لاړ شه او چېرته پټ شه، هسې نه چې حکومت دې ونیسي.
له ما نه خو هر وخت د حکومت کسانو تعویزونه وړل، نو نیسي به مې ولي؟ ه نیمې د ما د تعویزونو له برکته مقرر سوي دي.
د ما ومنه او لاړ شه، په ډېرو خبرو پسې مه ګرځه. د موبایل زنګ دی، ځواب ورکړه.
ښځې، زه وېرېږم، ته ځواب ورکړه.
ته راکړه.
دا دی، واخله.
بلې، وعلیکم سلام. ومې نه پېژندلې. د حیات مېرمنې؟ د کوم حیات؟ دغه تعویزګر او کوټګر چې نیسي؟ ښه ښه ښه، د حکومتي حیات مېرمن ده، لکه چې په دې چل دې نیسي. اورم، تعویز درته وکړي؟ هغه په کور کې نشته. او زه مېرمن یم، پوهېږم چې څه نه ورته وایې، خو نشته. ښه ښه، زوی دې په کومه نجلۍ مین دی؟ اوس هغه نجلۍ نه ورکوي؟ او مېړه مې د الفت تعویز ورته وکړي چې نجلۍ او کورنۍ یې رضا شي. نه، د پیسو خبره نه ده، له تاسې به پیسې څنګه اخلو. سمه ده، زه به یې پیدا کړم او ورته ووایم چې تعویز درته ولیکي. خو ګوره وخورې، د نجلۍ د سر وتاره ویښتان او د خچۍ ګوتې د نوک ټوټه یې پکار ده چې دمې کې او نجلۍ دې په زوی مینه سي. او دا لازاره بس دی نور که دی بیاور که ولی دی نکریزو پش بایی وار که خو گوره میره تا دی او وایا چی آغا سایب تا تو نوایی خیر یوسی زبی غم آوسا دا سی وگنا لکنجلی چی دی تایار پا کور که ناسته بی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و عبدالله سمدی نقیب الله لاروی پوګمۍ شکریا ارزو حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ساعت 3